یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پیو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې تر هغه چې کابل ته د طالبانو د راغلي درې کسیز پلاوي سره تخنیکي بحثونه پای ته رسېدلي نه وي، د بندیانو د خوشي کېدو پروسه نه پیلېږي. دا مو د خپرونې د سر موضوع ده. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. په ځکه کې د مهمو خبرونو سرټی کې نن د ناټو سازمان د بهرنیو چارو وزیران غونډه لري او د افغانستان په وروستیو پرمختګونو هم بحث کوي. په افغانستان کې د کورونا وایروس ته مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدې او امریکا ومنله چې له روسیې د اخیستل شوي طبي وسایلو الوتکه متحده ایالاتو ته رسېدلې ده. د خبرونو تفصیل نن د ناتو سازمان د بهرنیو چارو وزیران غونډه لري او د افغانستان په وروستیو پرمختګونو هم بحث کوي. د ناتو سازمان د غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې دایریږي. د ناتو سمشین ستولتنبرګ پرون ویل چې په دې غونډه کې به د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښ لپاره د ناتو پر دایمي تعهد بحث وکړي. هغه زیاته کړې چې شرایط سخت دي او طالبان او ټول سیاسي لوري باید د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي. په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېده. د چین سفیر وانګ هو د افغانستان د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په حضور کې د دغو مرستو د تسلیمۍ پر مهال وویل چې چین د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د کورونا وایروس د مبارزې تجربې شریکې کړې دي. هغه وویل نننۍ مرستې سوي وسایل به د کورونا وایروس د مخنیوي په لارو چارو کې موثرې تمامې سي. د چین په دې مرستو سوي موادو کې ماسکونه، د تنفس دستګاوي او د ډاکټر لپاره محافظتي لباسونه شامل دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن وویل چې د چین هیواد دا مرسته سوي مواد به په شفافه توګه وویشل سي. په افغانستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 209 دي شو تر رسیدلې دي. دا پیښې داسې وخت زیاتې سوي چې د عام روغتیا وزارت ویاند وحید مایار تایید کړی چې تازه په هرات کې د چهارشنبه پر ورځ د څه باندې 40 نور کسان په کورونا وایروس اخته سول. تر اوسه په دې هیواد کې کورونا وایروس 4 کسان مړه کړي دي. د ناتو یا شمالي اتلانتیک د تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن له کورونا وایروس سره د خپلو هیوادونو د مبارزې په لارو چارو بحث کوي. دوی به دا ټینګار هم کوي چې د ناتو غړي د هر ډول ګواښ د دفاع لپاره چمتو دي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل چې اساسي هدف یې دا دی چې یقیني کړي دا صحیح ناورین په امنیتي ناورین ونه وړي. د ناتو سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې برخه اخلي، ځکه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په سفرونو بندیزونه لګیدلې دي. دا لومړی ځل دی چې د ناتو له تشکیل رئیس په 10 کلونو کې د سازمان د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه نیسي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران همدارس د نننۍ غونډې پر مهال په عراق کې د دغه سازمان د فعالیتونو په اړه پریکړه کوي او تر څنګ د افغانستان په پرمختګونو هم تمرکز کوي. امریکا ومنله چې له روسیې د اخیستل سوي طبي وسایلو الوتکه متحده ایالاتو ته رسېدلې ده. امریکایي چارواکو تېره اونۍ د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین له ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې له مسکوه طبي تجهیزات اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طبي تجهیزاتو کې د مصنوعي تنفس آلې او له کورونا وایروس د خوندیتوب وسایل شامل دي. د دغه وزارت ویاندې مورګان اورتاګاس په یوه خبر پاڼه کې ویلي امریکا او روسیه له دې وړاندې هم په کړکېچونو حالاتو کې له یو بل سره بشري مرستې کړي او راتلونکي کې هم داسې همکاري کوي. امریکایي چارواکو نه دي ویلي چې د دغو طبي وسایلو لپاره یې روسیې ته څومره پیسې ورکړي دي. او د امریکا څلور نور ایالتونه هم د هغو دیرشو ایالتونو په ډله کې شامل سول چې اوسیدونکو ته یې په کور کې د پاتې کېدو امر سوی دی. د فلوریدا، جورجیا، میسیسیپی او نوادا والیانو پرون اعلان وکړ چې دغو ایالتونو کې یې د خلکو په تګ راتګ کلک بندیزونه لګولی دي. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې تر اوسه امریکا کې 15,119 کسان دغه ویروس مړه کړي دي. امریکا کې تر اوسه څه باندې 2,16,000 کسان په کرونا اخته سوي دي. امریکا هغه هیواد دی چې دا مهال د نړۍ په کچه د کرونا تر ټولو زیاتې پیښې لري، خو د دغه ویروس د مړینې له اړخه بیا ایټالیا او اسپانیا په لومړي او دوهم کتار کې دي. ایټالیا کې کرونا تر اوسه څه باندې 14,000 او په هسپانیا کې یې نږدې 9,500 خلک مړه کړي دي. د خبرونو پای. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دوستانو، کولای سي دا خبرونه بیا هم د ازادي رادیو پر ویب سایت ولولي، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د خبرونه په ترڅ کې د راپورونو لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تر هغه چې کابل ته د طالبانو د راغلي د کسیس پلاوي سره تخنیکي بحثونه پای ته رسیدلي نه وي، د بندیانو د خوشي کېدو پروسه نه پیلېږي. د دغې شورا د دفتر ویان جاوید فیصل:
پرون بحثونه وسو، بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي.
د سیاسي چارو شنونکو وایي داسې ښکاري چې طالبان په سوله او خبرو اترو باور نه لري، او لا هم په دې فکر کې دي چې د افغانستان د حکومت به د وسلې په زور ونیسي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. اخوا له کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د حکومت اقداماتو په لړ کې د پاکستان وزیر اعظم له جګړو بې کورسو قبایلو او همدارز افغان کډوالو سره د مرستې اعلان کړی، خو هلته میشت افغان کډوال وایي چې له دوی سره د کرونا وایروس پر ضد نه مالي او نه هم روغتیایي مرسته سره ده. که وخت نور راپورونه به هم واوري، او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزونیز پروګرام لرو. ورزوت خبرونه د سرموزته. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تر هغه چې په کابل ته د طالبانو د راغلي پلاوي سره تخنیکی بحثونه پای ته نه رسیدلي، د بندیانو د خوشي کېدو پروسه نه پیلېږي. البته د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه د دغه شورا د دفتر ویان جاوید فیصل وایي چې نن به هم د طالبانو له تخنیکی درې کسیز ټیم سره د بندیانو د تبادله پر سر خبري دوام ولري. د دې سره طالبان وایي چې دواړو لورو ته د تبادله سویو لیستونو پر تطبیق یو اندازه کار سوی، او هیلمن دی چې د بندیانو د خوشی کېدو ته ژر زمینه برابر شي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار فیروزه ازدیره کوي چې هم دا وسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه ده. فیروزه، خبرونه ته شر اغلی، په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر نورې څرګندونې څه دي؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادله پر سر د تخنیکی ټیمونو درې مورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د دوی د درې ورځې خبرې موثر وي، او نن به هم د خبرې دوام پیدا کړي. که څه هم نن د دواړو لورو د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو په اړه د ځینو سرچینو په حواله راپورونه ورکړل شوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل تر هغه چې دا تخنیکی بحثونه پایتونه رسیږي، د بندیانو د خوشی کېدو پروسه هم نه پیلېږي.
پرون بحثونه وسو، بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاصې تر هغه وروسته بیا د بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي، تر اوسه پورې لا هم بحثونه کېږي.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې درې ځلې خبرې شوې وي، او حکومت په دې اړه د طالبانو سره هوکړه کړې وه چې د دوی یو هیئت کابل ته راسي او د بندیانو د تبادلې پر سر د ورسره خبرې وکړي. له دې سره طالب ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نن تر دې دمه د دوی شوی لوري کابل ته راستول سوی درې کسیزه تخنیکی ټیم له افغان حکومت سره د بندیانو د لیستونو پاړه د دواړو لورو ته د یو شمیر بندیانو پر نوملړ البته د نوملړ پر تطبیق کېدو کار کړی دی. ښاغلی مجاهد وایي دوی هیله مند دي چې دا بحثونه پای ته ورسیږي او زر تر زره د بندیانو د خلاصون لپاره زمینه برابره سي. بلې فرباجانی
دیده منه لکم فیروز عزیزی دوستان و هم وردل چی ده افغانستان ده ملی امنیت شورا دفتر وی چی لهم ده طالبانو ده ورغلی پلاوی سر خبری روانی دی نن به هم ده تخنیکی بحثونه دوام وکری او بیا به اروس ده طالباندیانو ده خوشکی دو پروسا پیلیجه پا هم دی حال که افغان فعال میرمن او ده ولسی جرگه پخوانه غره شکریا برکزی بیا وی چی طالبان او افغان حکومت دی حدسی وکری چی ده وسنه پیل سوی خبری پا بریالی توگه پای تورا سوی میرمن بارکزی وایي چې طالبان باید په خپل مذاکراتي ټیم کې شزو ته هم ونډه ورکړي. له شکریا بارکزی سره نظام کاری فیروزه عزیزی مرکه کړې او په سر کې د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر د دواړو لورو د تخنیکی ټیمونو د خبرو د ارزولو په اړه پوښتنه ده.
چې خدای دې وکړي چې د افغانستان دولت او طالبانو په منځ کې سوله او روغه جوړه وسي، ځکه چې د افغانستان خلک د بدامنۍ بې امنۍ د جنګ نه ستړي دي او دا سوله یو ضرورت دی. نو هیله مو دا ده چې دغه ضرورت د همدسې لیدو کتو سره پیل سي او ښې پایلې او ښه نتیجه ولري.
څه فکر کوئ حکومت ته څه کول پکار دي تر څو دا اوس چې کومې خبرې اترې روانې دي دا بریالۍ پای ته ورسیږي؟
حکومت بخت ضرورت او مهم دی چې هر څه ورته اولویت لري په هغې باندې فکر وکړي، څومره چې د افغانستان حکومت همغږی اوسي خپل سیاسي مخالفینو سره، خپل موافقینو سره او د خپل لیدلوری نورم لوړ کړي او چاپ کړي، چې هر یو افغان ځان سره ولري، زه فکر کوم دا به د حکومت قوتی ضعف بینی. او زما په فکر باندې که چېرته حکومت ځان بیرته محدود کړي او محدود پاتې شي او متاسفانه د ځینې مغرضو خلکو لپاره صرف یو سیاسي او اقتصادي دستګاه او د قدرت دستګاه وي، هغه وخت بیا به افغانستان خرابې ته ځي. نو هیله م دا ده چې افغانستان هسې هم ډېر سیاسي وضعیت کړکېچن شوی دی، نوره دې نه وروسته دې دا وضعیت نه خرابوي، بهتره به دی چې دوی په سړه سینه سره نه تنها یوازې د طالبان بلکې د افغانستان نور سیاسي ډلو ته پلو سره هم کینی او یو موټی افغانستان د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي. او زما غوښتنه په عین حال کې د طالبان نم دا ده چې دوی دې نور هم ځانځاني نه کوي، د افغانستان د خلکو ارادې ته غاړه کېږدي او په دې باندې هم سر خلاص کړي چې دا هغه پخوانی افغانستان نه دی، دا نوی افغانستان دی، نړۍ بیخي سیاستونه بدل شوي دي. نو دوی لپاره هم پکار ده چې حداقل دغه معاصر نړۍ سره همغږی شي، همپلاوی شي او حداقل د افغانستان لپاره او د افغانستان د ولس لپاره دوی هم ژمنه وکړي چې نور د جنګ نه لاس واخلي او لاس پسر شي.
میرمن بارکزی، افغان حکومت د طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات لپاره کوم پلاوی چې ټاکلی، په هغه کې 15 میرمنو نومونه هم شامل دي، یعنی ښځو ته هم ونډه ورکړې ده، خو طالبانو سره د دې تر اوسه د دوی دا پلاوی معلوم نه دی. د تاسو غوښتنه یا د تاسو آند او فکر نظر د طالبانو په برخه کې څه دی چې هغوی د خپل پلاوی په برخه کې میرمنو ته باید څومره ونډه ورکړي؟
اول خو زه فکر کوم چې دا 15 میرمنې چې ټاکل شوې دي دا ستره جفا د افغانستان د میرمنو سره ده، ځکه چې د میز پر سر باندې که چېرته بیرته یو ویشت کسیز هیات د طالبانو له خوا نه هم کینی، بیا نو طبیعي خبره ده چې د 40 کسانو په مابینځ کې یا 240 یا 340 کسانو په مابینځ کې چې 15 تنې ښځېني چې اکثره هم دوی د خپل سیاسي اکثره نه تقریبا ټولې د سیاسي ګروپونو له خوا نه معرفي شوي دي، دا ډېره کمه ده. او طالبانو ته خو 15 کاله مخکې ما ویلي وو چې تاسو دومره لوی او ستره اداره لرئ چې د افغانستان خلک تاسو سره دي، مهرباني دې وکړي او 40-50 ښځې هم وګورئ، دغه د څه خبره د خپل ځان په سر باندې وکړي چې وایي چې موږ په افغانستان کې محبوبیت لرو، خو ده یو څو افغاني مېرمنې هم دوی سره په میز کې کښېني، بده خبره به نه.
افغان فعاله مېرمن او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی و.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د سولې مسله د سیاسي چارو شنونکي وایي داسې ښکاري چې طالبان په سوله او خبرو اترو باور نه لري او لا هم په دې فکر کې دي چې د افغانستان حکومت به د وسلې په زور ونیسي. د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي په وروستي ورځو کې د پاکستان په بلوچستان کې خپلو سلګونو پلویانو ته په یوه لویه غونډه کې په زغرده ویلي چې اسلامي امارت به جوړوي او له دې پرته بل څه نه مني. په دې اړه نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د دوحې د موافقې د لاسلیک یوه میاشت پوره شوه، خو دې ډلې لا هم له موافقې سره سم د افغانستان له حکومت سره خبرې پیل کړې نه دي. د دې پر ځای طالبانو د حکومت له لورې د یویشت کسیز مرکچې پلاوي له اعلان سره مخالفت کړی، حال دا چې اکثرو ډلو، خواوو او مطرح سیاسي شخصیتونو چې د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام ملاتړ کوي د حکومت له لورې د اعلان شوي مرکچي پلاوي ملاتړ کړی دی. طالبانو د فبروري په 9 نیټه له امریکا سره د سولې له موافقې وروسته د افغانستان په بیلابیلو برخو کې حملې زیاتې کړې. د ډلې د روانې اونۍ د شنبه په ورځ یعنې د مارچ په 28 په یوه خبر پاڼه کې وویل، موږ به یوازې له هغې مرکه چې ډلې سره خبرو ته کښینو چې زموږ له موافقو سره سمه وي او د ټاکل شوي اصولو پر اساس وي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتو پخوانی سلاحکار مایکل سیمپل وایي د طالبانو اعمال ښیي چې دوی د اسلامي امارت د جوړولو له هدفه تیر شوي نه دي. دی همداراز وایي چې د یوه هر اړخیزه او ټول شموله حکومت په اړه د طالبانو مشرانو لخوا ځینې وخت خوشبینانه بیانونه هیڅکله د دوی رښتیانه استراتیژي نه شي. ده د ازادي راډیو کندهار ویبپاڼې ته په مرکه کې وویل،
We should not be at all surprised when we see that even after the deal in Qatar
the Taliban majmuke da Taliban tahrik hatta da Qatar la muwafiqi urusta ham da jagri lari ta dawam barkawi che warta mkhay pa tul Afghanistan ke la tawda kreda bayad pa de hairana nashu dui da deal para jagri ta dawam barkawi che khpal islami imarat biya waqta warasawi.
That's the reality. They are engaged in a military campaign to try and re-establish an Islamic emirate.
شغله سیمپل چې اوس د بریتانیا د بلفاست په کوین پوهنتون کې استاد دی وای د افغانستان له حکومت سره د خبرو په اړه د طالبانو هغه ژمنه چې د دوحې په موافقه کې کړې وه په دې خاطر زیانمن شوي چې دا ډله پر جګړې احتکا کوي او که دوی په همدې دریځ د خبرو میز ته حاضر هم شي د خبرو اترو د بریالیتوب چانس خورا لږ دی. د همداراز وویل طالبان حاضر دمه له ځان سره داسې محاسبه کوي چې دوی له نورو افغانانو سره خبرو ته اړتیا نه لري.
The Taliban have made it clear that they are very keen.
Taliban او دا پډاګه کړی چې دوی د موافقه ته چیل امریکا سره یې کړی ده لیواله دي، خو یوازې د دې لپاره چې د حق پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. دوی فکر کوي چې امریکا ته یې ماته ورکړې او باور لري چې له دې کبله چې امریکایانو ته یې ماته ورکړې نو دا د دوی حق دی چې ټول هیواد ونیسي. د طالبانو پخوانی قمندان او د قطر د مرکچي پلاوي خړې ملا فاضل د مارچ په 9 نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې خپل پلاویانو ته وینا وکړه. د په خپل وینا کې د تورته احساس څرګند کړ. فاضل چې په پښین کې طالبانو ته وینا کوله له امریکا او د افغانستان له حکومت سره په راتلونکو خبرو کې د طالبانو سره کرشي داسې په ګوته کړې، د راتلونکي حکومت امیر یا مشر به زموږ لخوا وي، اسلامي امارت به وي او شرعي نظام به وي، موږ به د خپلو شهیدانو قرباني ضایع نه کړو که خدای کول موږ بریالي کیږو. د په عیني حال کې وویل چې هغو افغانانو ته به په حکومت کې ځای ورکړي چې د طالبانو لپاره کار کوي. دغه پخواني طالب قوماندان چې یوه موده یې په ګوانتانامو کې هم تیره کړې ټینګار وکړ طالبان د کابل حکومت سره یو ځای کیږي نه، بلکې د هغوی ځینو کسانو ته به د وزارت یا کومه بله چوکۍ ورکړي. د نړیوالو بحرانونو ډلې په خپل یوه تازه تحلیل کې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د څلورو لسیزو د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خبرو اترو سره مقاومت ښودلی دی، خو ښاغلی سیمپل وایي د خبرو له لارې به د افغانستان شخړه هغه وخت حل شي چې طالبان دا درک کړي چې د جګړې له لارې د افغانستان حکومت پرځولی نه شي.
آزادي راډیو، جنگ دی ولک سول خا
سول او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو د نویو او تازه خبرونو او راپورونو لپاره د ازادي رادیو سره پاتاسي ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 9 بجو پر منځنۍ سپه 12 شپږنیو او د افم پر 3.15 سپه په ټول هیواد کې خبروي. اوس به ورسو رحمت الله افغان ته چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راټوي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت وای د کرنې 258 پورونه تعدید د کرنې پراختیایي صندوق لخوا منل شوی دی. د دې وزارت وای اکبر استمی ازادي راډیو ته ویل منظور شوی پورونه بلابلو برخو کې دي چې له دې ډلې غنمو پیرل، د اوړو جوړولو لپاره د خامو موادو اخیستل، د چرګانو د دانو تولید لپاره حیواني خواړه او ماشینالات، د تراکتورو او کرنیزو وسایلو اخیستل، د چرګانو د فارمونو جوړول او بزګرانو ته د نغدو پیسو ورکول پکې شامل دي. هغه زیاته کړه چې دغه صندوق د کرونا یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي په خاطر د ګرځبندیز لګولو سربیره د کرنې پراختیایي برخه کې هر ډول کوښښونه کړي او په دې لټه کې دی چې راتلونکي فصل کې د کرنې بنسټونه د کانتر هدا پیاوړی کړی. د وزارت د معلوماتو پر اساس د کرنې پراختیایي صندوق یو غیر بانکي دولتي بنسټ دی چې د همدې وزارت د رهبری لاندې کار کوي. جوزجان ولدی تیمتاغ غازی سیمه کې د استخراج څخه د کیندلو کار بشپړ شو. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وین عبدالقادر متفی ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې په لیکېدو سره کلنی اواید به 8.5 میلیون ته ورسیږي. د ښاغلی متفی په وینا د دې استخراجي څخه فعالیت له پیلېدو سره به د عامه ساتنې ملي تصدۍ 130 کسانو ته شپږ مسلکي او فني کسان او نږدې 50 مرستندوی او لوجستیکي کسانو ته به کاري زمینی برابرې شي. د قانون وزارت په وینا په پام کې ده چې د جوجان تیم تقسیمه کې د وی بل څاکار هم ډیر ژر پای ته ورسیږي چې د دې دوه څاګانو بشپړېدو سره د افغانستان د غازو د تولید ظرفیت به شاوخوا 800,000 متریک مکعب غازو ته ورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. زموږ خلاصې د راډیو اوري دوستانو په تاسو کې چې کورونا ویروس ټول نړۍ له ګواښ سره مخامخ کړی ده، بیلابیل هیوادونه ورته مختلف تدابیر لري او هر یو هڅه کوي چې خپلو هیوادونو وګړو ته اړین مرستې ورسوي. په همدې حال کې په پاکستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. راپورونه وایي له دې ویروس سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د اقداماتو په لړ کې د پاکستان وزیر اعظم له جګړو بې کورسوي قبایلو او همداراز افغان کډوالو سره د مرستې اعلان کړی دی. خو دلته میشت افغان کډوال وایي چې له دوی سره د کورونا ویروس پر ضد نه مالي او نه هم روغتیایي مرسته شوې ده. په دې اړه یو تفصیلي راپور له بشیر ګواش څخه اورو.
په پاکستان کې افغان کډوال وایي د دوی په کمپونو کې نه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دوا پاشل شوی او نه هم دوی سره مالی مرسته شوې ده. د دوی په وینا د کورونا وایرس له کبله د سخت ناورین سره مخ دي. په دوی کې ځینې وایي چې تر اوسه ورته د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان لخوا اعلان شوی مرسته هم نه ده رسیدلې. عمران خان د مارچ په 10 اعلان وکړ چې د کورونا وایرس څخه د اقتصاد رغونې په لړ کې د قبایلي سیمو بې کوره شو او همداراز افغان کډوالو سره مرسته کوي. د دې مرستو تفصیل نه دی په ډاګه شوی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د وی اتحادی مشر حاجی راز محمد خان د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې نور پاکستان لا څو چې د سر ښار اسلام آباد سره نږدې اوسیدونکو افغانانو ژوند هم د کورونا وایرس د خطر او اقتصادي بدحالۍ سره مخ دی.
نه کوم مؤسسي، نه کوم بنسټ، هیڅ کوم کومک نه دکړی. حتی دلته 375 کورونه دي. په دا 375 کورو کې تقریبا 140 کوره خدای ته مجبور دي کنه چې هغه کې اکثرا کندې تیمان دي او پکې مریضان دي دومره غریبان هم شته پکې د سلوي کور ما سره لیس لیکلې د سبا او د بیګا هم نه لري.
دا نورسپانې د وزیر اعظم عمران خان د دفتر په حواله ویلي چې په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو څخه نږدې 80% په ورځنۍ دیاړې ژوند تیروي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې بازارونو ته د خلکو راوتل او کاروبار بند دی. له همدې امله څوک د ورځنۍ کار یا دیاړې اجازه هم نه لري. په پاکستان کې د مزدور افغانانو د اتحادیې مشر بلال سودایی وایي که حالت همداسې دوام ولري نو د کورونا تر څنګ به لږ هم افغان انان سخو زپی. نوموړی د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل
هسپتالونو نظام یې سم نه دی او دواګان هم نشته او خدای مکړه دلته خو د کرنټین لپاره هیڅ انتظام نشته، نه کوټې شته ځانګړي، نه په هسپتالونو کې دواګان شته، نه هم تاسو په دې سپارې شوي په دې کډوالو په کیم کې. او پاتې شو د عمران خان چې کوم پیکیج اعلان کړی دی ته اوس په دې حساب وان سره مرسته نه ده شوې، بلکې ځایي خلکو ته لکه چې پاکستان خپل عوام دی هغه ته رشن شروع دی کومکونه ورکوي. متاسفانه زموږ افغانانو ته اوس په هیچا کومک نه دی کړی. په بېلابېلو کمپو کې مزدوران دي، تقریبا 100 باندې 50 کمپونه دي پاکستان کې. په دېو کې مزدوران شته، کونډې تیمان شته، د دغو ټولنې مشر یم. تاسو یقین وکړئ چې اوس په دې د مزدورانو د مرستې لپاره هیڅ اداره نه ده راغلی. او مخکې چې دا کرونا وایرس نه و نو مزدوران سره بتلل پنجاب ته بتلل خپلوانو مې مرسته ورسره کوله 4000 4000. اوس خو لس ورځې نه راهیسې لارې بندې دي، څوک د کور نه شي وتای. مزدوران سره هیڅ هم مرسته نه ده کړې او مخکې هم مزدوران تباه اوس هم د ډېر لوی مشکل سره مخامخ شوي دي. موږ د کرونا وایرس لاسه نه مرو، خو دغه د لوږې مو مرستو. کمپونه کې دوکانونه بندې، کاروبار په ټپه ولاړ دی. مخکې 1000 بوجې وړه په 1200 روپۍ وه، اوس په 1800 روپۍ ده. هغه هم په نقد دي، په پورې څوک نه ورکوي. نو مزدوران سره پیسې نشته، وړه په کورونو کې نشته. خدای مخه ته لوږې به څوک مړ شي.
د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 3000 ته رسېدلی دی. له 1500 څخه زیات کسان ترې مړه شوي هم دي. تر اوسه پورې په دوی کې کوم افغان نشته، خو په بلوچستان کې د افغان کډوالو مشر تادین خان وایي که کمپونو ته بې غوري دوام ولري نو کورونا به ډېر زر پکې خپور شي.
پوری موږ د هیچا رپورټ نه درا کړی چې افغان ماجرینو ته یو څوک ورغلی دی یا د کورونا یا د دغه مرض باندې ورغلی دی چې څه حال ده. د کیمپو خبر نه درغلی، خو د افغانانو تر اوسه پورې افغان ماجرینو تر اوسه پورې مالک نشته. مالک الله ده. موږ به الله ته دعایو کوو چې الله پاک دغه مرض ورکړي او دغه مرض الله پاک غم وخوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې تر مخه په پاکستان کې دا مهال خواوشا 1.5 میلیون افغان کډوال اوسېږي. د ادارې پر خپل ویب سایټ لیکلي چې دوی د کډوالو په کمپونو کې د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي کمپاین ته زور ورکړی دی. همداراز په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د لاسونو وینځلو لپاره صابونونه او نور روغتیایي ضرورتونو پوره کولو لپاره سامانونه ګودامونو ته رسولي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل هم وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او پاکستان حکومت سره په ګډه کوشش کوي چې افغان کډوال د کورونا له خطره وساتي. هغه د اپریل په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل
مشکل دی چې دا د کورونا موضوع پاکستان کې جدي سي. موږ په متواتر ډول د پاکستان حکومت له مختلفو اداراتو سره په څو برخو کې کار شو کړی وو. اول مهاجرینو ته، افغان مهاجرینو ته له صحي لحاظ او د نور امکاناتو لحاظ رسیدګي وه، په دې معنی چې هغه ټریټمنټ چې پاکستان اتباعو ته کېږي د دې وایرس له وجې هسپیټلایز کېږي یا نور رسیدګي ورته کېږي باید افغان مهاجرینو سره تبعیضي چلند ونه سي، چې دې کې پاکستان حکومت اطمینان راکړی چې ټولو ته به په یوه سترګه کتل کېږي. دومره موضوع دا چې ټول ملک په اکثره برخې لاک ډاون کې دي، نو او خلک د دې وجې نه په جدي مشکلاتو کې دي، خپله پاکستانی او نور افغانان البته مهاجرین. نو موږ غوښتنه دا ده چې دوی په اقتصادي برخه کې هم له دوی سره کومک وکړي، څه چې له نورو سره کېږي. په دې کې یونیسیار هم خپل ایفرټس کوي، خپل کوششونه کوي، موږ هم لګیا یو خپل کوششونه کوو. د آخر کې تاسو ولیدل چې خان صاحب په دې مورد باندې اعلان وکړ چې زه د حکومت په نمایندګۍ مننه ورنه کوم. بله موضوع دا وه چې موږ څنګه په سختو شرایطو کې رسیدګي وکړو، خصوصا کیمپو ته او جوی تا چه غگی پاسان ناوریدل کیگی نو منگ دیم دیل پارا دی افغان ماجرینو دی نمائندگانو سر دی واتساپ گروپونه جوړ کړل تر څو خبرې معلومات موږ ته په وخت دقیق را ورسیږي او هغه ځایونه چې جدي اقدامات ته ضرورت لري موږ زر پیدا کړی شو دقیقې پیدا کړی شو او رسیدګي ورته وکړو.
د کورونا وایرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین په اوهان ښار کې راښکاره شو. تر هغې وروسته د نړۍ ګڼو هیوادونو کې ډیر خلک ځپلي او په زرګونو یې وژلې دي. ډاکټران وایي له خلکو فاصله ساتل په مسلسل ډول لاسونه په صابون مینځل او د ماسک اغوستل د دې وایرس د مخنیوي لپاره اړین دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایرس معاینه وکړئ.
زموږ غلا ساده رادیو اوري دوستانو وړاندې خبرونه کوي.